السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 2023 تم کال د اکتوبر شلمه ده. په دې خبري سات کې مو زملي امیر ساده هرکلی کوم. په دې خبرونه کې مو د قبایلو پښتونخوا افغانستان او نړۍ په اړه له رپورټونو سره سره شننې او تبصرې هم راوړي. اول د سیمې او نړۍ خبرونه له امیر صاحب.
د پېښور ډویژن کمشنر د 50 ضلعو انتظامیو ته د بې اسناد افغانانو د معلوماتو غونډولو امر کړی دی. د پاکستان پوځ وایي په شمالي او جنوبي وزیرستانونو کې په نښتو کې شپږ مشکوک وسلوال او څلور سرتیري وژل شوي دي. او امریکایي ولسمشر ویلي دي چې له اوکراین او اسرائیلو سره د پوځي مرستو لپاره له کانګرسه پیسې غواړي. بشپړ خبرونه د پېښور ډیویژن انتظامی مشر د 50 ضلعو چارواکو ته د بې اسناد افغانانو په اړه د معلوماتو غونډولو امر کړی دی. د پېښور ډیویژن د کمشنر ویاند فیروز شاه پرون مشال راډیو ته ویل چې ضلعي انتظامی به ټول معلومات ورسپاري چې چارواکي د نومبر له لومړۍ نیټې څخه د بې اسناد افغانانو د ستنولو بهیر پیل کړي.
د پېښور ډیویژن 115 ونه ځلې د پېښور 400 نوخار مومند ضلع خیبر نو په دې کې چې کوم ډیپټي کمشنر دي دي خصوصي اډر جاری شلو په دې باندې فردر رپورټ د دوی نه طلب کړی شو.
فیروز شاه زیاته کړه چې بې اسناده افغانان به لومړی په لنډمهالو کیمپونو کې ساتي او بیا به یې هیواد ته ستنوي. په همدې حال کې لسګونو پخوانیو امریکایي ډیپلوماټانو چارواکو او د کډوالو د حقونو فعالانو له پاکستانه غوښتي دي چې هغه افغانان دې نه باسي چې امریکا ته د تګ لپاره د ویزو ترلاسه کولو په انتظار دي. هغوی دا غوښتنه په هغه پرانیستي لیک کې کړې چې پرون خپور شو. په 2020 زیږیز کال کې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته امریکا او نورو غربي هیوادونو ته د تګ لپاره زرګونه افغانان پاکستان ته ورغلل. اخوا د پاکستان دولتي راډیو پرون وویل چې له هیواده د بې اسناده بهرنیو وګړو د وتلو بهیر روان دی. راډیو زیاتوي چې تر اوسه پورې 8,015 افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو یو شمېر کورنیو او نړیوالو سازمانونو د اسلام آباد پر اقدام نیوکې کړې دي. خو د پاکستان لړمحالي حکومت د لکونو بې اسناده افغانانو په ګډون ټولو بهرنیانو ته د اکتوبر تر 1 پورې د هیواد پریښودو امر کړی دی. د پاکستان پوځ په شمالي او جنوبي وزیرستانونو کې په دوو نښتو کې د شپږو مشکوکو وسلوالو د وژنې دعوا کړې ده. د پوځ د عامه اړیکو دفتر ISPR پرون په بیان کې ویلي دي چې دواړه نښتې د اکتوبر 13 او 19 ترمنځ شپې مهال شوې دي. پوځ وایي د شمالي وزیرستان په ګډیوم کې په نښته کې د یو مهم قومندان حضرت عثمان چې د خاورې ملا په نوم پیژندل کېده په ګډون شپږ مشکوک وسلوال او درې سرتیري ووژل شول. د پوځ په وینا د جنوبي وزیرستان په اسمان منځ کې په نښته کې یو سرتیری وژل شوی دی. ISPR زیاتوي چې وژل شوی وسلوال د ترهګرۍ په بیلابیلو پیښو کې ککړ ول. تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې د وزیرستانونو د نښتو په اړه څه نه دي ویلي. مشال راډیو په خپلواکه توګه د پوځ د داوو تصدیق نشي کولای. د روان کال له وړي راهیسې د شمالي او جنوبي وزیرستان په ګډون د خیبر پښتونخوا په یو شمېر برخو کې پر امنیتي سرتیرو بریدونه زیات شوي دي. د پاکستان حکومت او پوځ وایي د وسلوالو پر ضد هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. لنډمهالي وزیر اعظم انوارالحق کاکړ پرون ماخوستن پر ایکس چې پخوانی نوم یې ټویټر او په بیان کې په وزیرستانونو کې د سرتیرو پر وژنه خفګان ښوولی دی. نوموړي ویلي دي چې د وروستي ترهګر تر ختمولو پورې پر ضد جګړې ته دوام ورکوي ځکه چې په وینا یې دا د هیواد د بقا مبارزه ده. ټاکل شوی چې امریکایي ولسمشر جو بایډن د کانګرس له غړو څخه له اوکراین او اسرائیلو سره د پوځي مرستې لپاره د لسګونه عرب یا میلیارد ډالرو د منظورولو غوښتنه وکړي. نوموړي بیګانه وخته په سپینه ماڼۍ کې د ټلویزیوني وینا پر مهال پر اوکراین د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین او پر اسرائیلو د غزې له تړانګې څخه د حماس ډلې حملې له یو بل سره وتړلې او وی ویل چې دواړه نړیواله ولسواکي او امنیت ګواښي. بایدن ویل چې سمدستی له امریکایي کانګرس د پیسو غوښتنه کوي. لره رپورټونو سره سم ولسمشر خایي د راتلونکي یو کال مودې لپاره لسل ارب ډالر څخه زیاتې پیسې وغواړي چې په جګړو کې د ښکېلو هغو دواړو هیوادونو لپاره مهمې وي. بایدن ویل حماس او پوتین د مختلفو ګواښونو ښکارندوی کوي خو دواړه یوه شریکه نقطه لري او هغه دا چې دواړه د خپل یو ګاونډي جمهوریت ړنګول غواړي. سپینو مانی وای چې بایدن تر وینا مخکې ل خپل اوکرایني سیال ولودیمیر زلنسکی سره ټلیفوني خبري وکړي چې ل کیف سره د روسیې د هغه پراخ يرغل پر وړاندې د واشنگتن د ملاتړ ټینګار وکړي چې د 2022م زیږیز کال په فبروري کې پیل کړي وو. امریکایي رسنیو د سرچینو په حواله ویلي دي چې ل کانګرس ل غوښتل کېدونکو پیسو څخه به شپېته ارب ډالر د اوکراین او نور 14 ارب ډالر د اسرایل لپاره ځانګړي شي. دا په داسې حال کې ده چې اسرایل د اکتوبر پر 1 د حماس تر برید وروسته پر غزې تړانګي بمباری ته دوام ورکړی دی. او په هند کې د 500 اوور یا یو ورځنی کرکټ نړیوال جام په سیالیو کې د پاکستان او استرالیا لوبډلې یو بل ته مخامخېږي. د بنګلور په لوبغالي کې په نننۍ سیالي د پېښور پر وخت د ماسپخین پر ایوانیما او د کابل پر یوه بجه پیلېږي. تر دې یو ورځ مخکې د هند لوبډلې بنګلادیش ته په 2 وکټو ماتې ورکړه. په پونا کې په شوې سیالۍ کې لومړی بیټنګ بنګلادیش وکړه او په 500 اوورونو کې 256 منډې جوړې کړې. په ځواب کې هندۍ لوبډلې ټاکلی هدف په 240 اوور کې پوره کړ. د هند ویراټ کوهلی په 103 منډو جوړولو د سیالۍ غوره لوبغاړی شو. ټاکل شوی چې د اکتوبر پر 21 د نیدرلینډز یا هالینډ او سریلانکا او د انګلستان یا انګلند او جنوبی افریقا لوبډلې یو بل ته مخامخ شي. د خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به اوري د پېښور ډیویژن کمشنر د 5 ضلعو انتظامیو ته د بې اسناد افغانانو د معلوماتو د غونډولو امر کړی دی. د کډوالو عالی شورا استازي وایي چې افغانان له مجبورۍ پاکستان ته تللي دي.
مهاجر ته چې په دې مشکل په وجه باندې هجرت کوي او خپل وطن پرېږدي او دا اوس هم د دې مشکل د وجه راغلي.
د پاکستان پوز وای چې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې پنخته کې شپږ مشکوک وسوال او سلور سرتيري وژل شوې دي. د طالبانو حکومت وای غواړي افغانستان د چین د یوې کړې یوې لاري په پروژه ورګټ کړي. شنون کې وای کدا سیو شینو افغانستان لیلسکونو هوادونو سره انخلي دي شي.
د افغانستان لپاره کچيري په کې ګډون ولري دا سانتیاوی برابروي چې دغه هوادونو سره یو ځای شي.
د پاکستان روغتیا ملي اداره وای د یو شمیر خارونو په ناپاک او بوکیه د پولیو وایرس موندل دي. اخوا په خبر پختونخوا کې اسا کال دریم ماشومان ګزړن وهلې او چارواکي وای چې خلک ماشومانو ته تکراری واکسین نه ورکوي. نو رپورټونه هم لرو را سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په داسې حال کې چې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د بی اسناد افغانانو خپل هیواد ته د ستنولو پر حکومتي پریکړې اندېښنه خوده ده، د خیبر پختونخوا د یو شمیر ضلعو چارواکو د نارجستر افغانانو د معلوماتو غونډولو پیل کړی دی. په پاکستان کې پولیسو له سپتمبر راهیسې سلګونه افغانان نیولي دي او ځینې یې هیواد ته ستانه کړي دي. حکومت ویلي چې ټول بهرني وګړي چې اکثریت افغانان دي د روانې میاشتې تر پای پورې د پاکستان پریږدي. اسلام آباد وایي د نومبر له لومړۍ نیټې څخه بهرنیان په زور له هیواد باسي. نور له پیښوره د غلام غوث په رپورټ کې.
یو خواته د بشري حقوقو کمیشن د افغان کډوالو د واپس لیږدولو په اړه د اندېښنو څرګندونه کړې ده، خو بلې خواته د وفاقي حکومت د دغه فیصلې وروسته د ضلعو انتظامیو د غیر رجسټرډ افغان کډوالو د معلوماتو راټولولو عمل پیل کړی دی. چارواکي وایي غیر رجسټرډ بهرني وګړي دي د وفاقي حکومت د فیصلې مطابق د اکتوبر تر 1.5 په خپل خوخه له پاکستان وځي، غني روستو به 2 وباسي. خو د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن ایچ آر سی پی د اکتوبر په 13 نیټه د افغان کډوالو د واپسۍ په اړه په غونډه کې د چارواکو نه غوښتنه کړې ده چې حکومت دې د نومبر د لومړۍ نیټې نه د نارجسټرډ کډوالو د واپس لیږدولو فیصله واپس واخلي. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن د خبر پاڼې تر مخه په اسلام آباد کې په غونډه کې مدني فعالانو، وکیلانو، سیاستوالو، د افغان کډوالو د شورا غړو او د ملګرو ملتونو د کډوالو د اداري استازو ګډون وکړو او دوی په زور د افغان کډوالو د ستنولو غندنه وکړه او دای د کډوالو په اړه د نړیوالو قوانینو سرغړونه وبلله. په پیښور کې د هنري ټولنې په نوم د هنرمندانو د تنظیم مشر راشد خان مشال ریډیو ته وویل چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ وروسته ګڼ شمیر افغان سندرغاړي او هنرمندان پاکستان ته سره د خپلو کورنو راغلي دي او که دوی واپس ولېږدول شي نو ژوند به یې د خطر سره مخ شي.
ټول پاکستان کې دغه د هنرمندانو موسیقارانو چې کم تعداد دی سره د فیملیز د ماشومانو سره نو دا د زر دولو سورن سیوانه دی په موسیقۍ باندې پابندي ده په افغانستان کې او دغه سې دي ته خطره دلته نو په دې وجه دلته پناه راوړي د نور خلکو پر نسبت باندې د دې یو خبره جدا خبره ده ځکه چې دې ته سره ته خطره ده خو دغه لسټونه دا خلک وباسي ځکه چې دې ته هلته مسلې دي او دې یو ستونزې د وجې دلته راغلي دي.
د کډوالو د ادارې یو این ایچ سی آر د شمیرو تر مخه په پاکستان کې دا مهال 14 لک افغان کډوال لیره دي او په هم دومره شمیره کې غیر رجسټرډ افغان کډوال ژوند کوي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د معاملاتو د سارنې مشر کمشنر عباس خان د اکتوبر په 8 نیټه له مشال ریډیو سره په مرکه کې ویلي وو چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ وروسته د 9 لک نه زیات نور افغان کډوال پاکستان ته راغلي دي. د افغان کډوالو د شورا یو غړی حاجی حیات الله وایي نوی راغلي کډوال دی په زور له پاکستان واپس نه لیکدوي.
دا فشار د حکومت نه چی په خلکو باندې د دې تدمی قانوني دستاویزات ورکړي ډاکومنټس ور تامن چې راغلي موږ فالته نه دستاویز سره نه راغلي مهاجر ته چې په د دې مشکل په وجه باندې هجرت کوي او خپل وطن پریږي او دا اوس هم د دې مشکل د وجه راغلي.
خو بلې خواته د وفاقي حکومت د پیسلې وروسته د زیلو انتظامیو د غیر رجسټرډ افغان کډوالو د معلوماتو راټولولو او د دوی د واپس لیکدولو په اړه تیاریانی شروع کړي دي. په دغه اړه د پیښور ډیویژن د کمشنر د دفتر ویان پیروز شاه د اکتوبر په 19 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د لپاره په حجی کیمپ ازاخیرو او سوکنو کې د عریضي کیمپونو جوړولو احکامات هم جاری شوي دي.
کوم کسان په تحویل کې اغسلې کیږي نو دال تبه ورزنی مې قانوني تقاضي چې ګله پوره شي نو به دوی خپل ملک خپل ملکونو ته ډیپورت کیږي او د سره سره ډیپټی کمشنر ستا د احکامات جاری شو چې تاسو زر تر زر د اډیټ مرتب کوي او کمشنر بشاور ډیویژن دفتر ته راولېږي چې په دې باندې فردر نور کار شروع کړل شي او د پیښور ډیویژن 15 ازلا دی پیښور 400 نوخار مومنځل خیبر نو په دې کې چې کوم ډیپټی کمشنر دې ته خصوصي اډر جاری شلو په دې باندې فردر رپورت دې نه طلب کړی شو.
د نومبر د لومړۍ نیټې نه د ناراجستر افغان کډوالو د وستلو د پیښلې وروسته په پاکستان کې اوسیدونکو راجستر افغان کډوال هم د سخت فشار سره مخ شوی وو. خو د اکتوبر په 10 نیټه په اسلام آباد کې د سرحدي او ریاستي امور د وزارت لاندې کارکونکو د افغان کمشنریټ لخوا په خبر شوی نوټیفیکیشن کې د ټولو صوبو پولیسو او اړوند چارواکو ته امر ورکړی شو چې د پی او آر کارت لرونکو او افغان سټیزن کارت لرونکو د نیولو او تنګولو څخه دې ډډه وکړي شي.
لسګونو پخوانو امریکایي چارواکو د کډوالو ملاتړ او له پاکستان نه غوښتي چې هغه افغانان دې له هیواد نه باسي چې امریکا ته د تګ بهیر روان دي. دوی دا غوښتنه په هغه پرانستي لیک کې کړې چې پرون خبر شوه دي. اسلام آباد هلته میشتو بے اسناد بهرنی وګړو ته د اکتوبر تر 13 وخت ورکړې چې له پاکستان نوزي. په پاکستان کې داسې زرګونه افغانان میشتي چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنې وروسته امریکا او نورو غربي هیوادونو ته د تګ لپاره هلته ورغلي دي. د موضوع تفصیل اسمت ساروان راکوي.
د یو شمیر پخوانیو امریکایي ډیپلوماټانو او د افغانانو د انتقال د چارو استازو له پاکستان وغوښتل چې هغه زرګونه افغانان له خپلې خاورې ونه باسي چې امریکا ته د تګ انتظار باسي. دوی دا غوښتنه وروسته لدی په یوه پرانیستي لیک کې وکړه چې د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې د روان اکتوبر تر 13 پورې باید 1,500,000 ناراجستر شوي کډوال د دغه هیواد له خاورې ووسي. دا لیک ته چهارشنبه په ورځ د امریکا اتیا پخوانیو چارواکو شخصیتونو او د انتقال د چارو ډلو لاسلیک کړی او پرون خپور شو. دوی د پاکستان حکومت ته ویلي چې خپل دا پریکړه بیرته واخلي کنه ګنشبر کسان به په افغانستان کې ونیول شي. تیر اونې ملګرو ملتو هم وویل چې که په زوره افغان کډوال خپل هیواد ته واستول شي، ممکن د کورنیو د غړو د جلا کېدو په شمول د بشري حقونو سرغړونه وشي. که څه هم پاکستان د افغانانو نیونی او ځورونی راتوي او وایي چې یوازې په هغو کسانو پسې دی چې په دغه هیواد کې په غیر قانوني ډول اوسي. د امریکا او ډېرو نورو هیوادونو د مهاجرت له قوانینو سره سم دغو هیوادونو ته تر انتقال مخکې کډوال باید په دریم هیواد کې وي. له دریمګړي هیواده د کډوالو د لیږلو پروسه له 14 تر 18 میاشتې وخت اړتیا لري. ډېر افغانان چې د دې پروسې لپاره په پاکستان کې انتظار باسي د ویزو موده یې پوره شوې ده. په اسلام آباد کې افغان کډوال محمد باقر احمدي په دې اړه وویل چې هغه افغانان چې په وروستیو دوو کلونو کې پاکستان ته راغلي څو یو بل هیواد ته لاړ شي، د ویزو موده یې ختمه شوې او اوس د استل کېدو له خطر سره مخامخ دي.
کسانی که به دعوت کشورهای غربی مخصوصا آمریکا،
هغه کسان چې د لویدیځو هیوادونو په تیره بیا د امریکا د متحده ایالاتونو په غوښتنه په افغانستان کې د دوی د ځایي همکارانو په توګه د پی یو او پی دوه او ایس آی وی د متقاضیانو په توګه له افغانستانه پاکستان ته په قانوني ډول راغلي وو، د امریکا د نه پاملرنې او د دوی د دوسیو د پروسې د اوږدېدو له کبله د جبري اخراج له خطر سره مخامخ
است.
په همدې حال کې په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ په محکمه کې په دې خاطر اعتصاب کړی چې محکمې د یو افغان کډوال چې ناروغ دی ضمانت ونه مانه. هغه ویلی د افغان چې د پښتورګي په ناروغۍ اخته دی له خپل زوی سره نیول شوی دی. دی ویلی چې د اکتوبر په 14مه د افغان او زوی چې کارتونه هم لري په ضمانت د خوشی کېدو غوښتنه کړې وه، خو محکمې غوښتنه رد کړه. له بلې خوا پاکستاني چارواکو د پنجشنبه په ورځ وویل د هغو کډوالو لپاره وخت په خلاصېدو دی چې په دغه هیواد کې غیر قانوني اوسي او دوی باید د اکتوبر تر 1 مخکې له پاکستانه ووسي. پاکستان وایي د اکتوبر له 1 وروسته بی اسناده کډوال نیسي او په زور یې باسي.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړی. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
تاسو مشال رادیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال رادیو .com باندې هم لستلی او ریدلی او لیدلی شئ. د پاکستان پوز په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د نخټو پر مهال د شپږو مشکوکو وسلوالو د وژنې داوا کړی ده. پوز پرون په بیان کې ویلي دي چې نخټې د اکتوبر 13 او 19 ترمنس شپې مهال شوې دي چې پکې سلور سرتیری هم وژل شوې دي. پوز یاتوي چې وژل شوی وسلوال د ترګرې په پیښو کې ککړ وو. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د پوز د داوو په اړه څه نه دي ویلي او مشال رادیو هم په خپلواکه توګه تصدیق نشي کولی. د روان کال له اوړي راهیسې د شمالي او جنوبي وزیرستانونو په ګډون د خیبر پښتونخوا په یو شمیر برخو کې نامنی زیاته شوې ده. د پاکستان حکومت او امنیتي ادارې وایي چې د وسلوالو ډلو پر ضد هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. عمر وزیر لبنونه
د پاکستان فوج اماډي کو سانګي آی ایس پی آر رسنیو ته استولې بیان کې ویلي چې د 13 او 19 اکتوبر په شپه وسلوالو سره نښته کې شپږ وسلوال وژل شوي او دغه جګړه کې شمالي وزیرستان کې درې او جنوبي وزیرستان کې یو فوزي سرتیری هم وژل شوی دی. د بیان تر مخه شمالي وزیرستان ګډیوم سیمه کې وسلوالو زیات فوز عملیات وکړل چې د یو مهم کمانډر حضرت زمان هورب خاورې مولا په ګډون د شپږ وسلوالو د وژنې دعوا یې کړې، خو د فوز اماړیکو څنګ تایید کړې چې د غلطه وسلوالو سره جګړه کې درې امنیتي عسکر هم وژل شوي دي. دویم هدفي عملیات د جنوبي وزیرستان اسمان منځه سیمه کې شوي چرته چې د فوز د بیان تر مخه وسلوالو سره نښته کې یو بل فوزي عسکر وژل شوی دی. خو جنوبی وزیرستان کې فوز وسلوالو ته د مرګ ژوبلې اړولو څه دعوه نه دی کړې. د اکتوبر په 14مه هم شمالي او جنوبی وزیرستان کې وسلوالو سره نښته کې دوه امنیتي سرتیري وژل شوي ول، او ځوابي کاروایی کې فوز د دوه وسلوالو د وژنې او یو بل ژوبل کولو دعوه کړې وه. خو د استخباراتي ادارو چارواکو مشال ریډیو ته ویلي ول چې جنوبی وزیرستان کې دغه ورځ هدفي عملیاتو کې شپږ سرتیري د وسلوالو په ډزو ژوبل شوي ول چې پکې یو سا ورکړې وه. تحریک طالبان پاکستان د دغه بریدونو ذمهوري منلې وه، خو د پرونې بریدونو ذمهوري لا چا نه دی منلې. شمالي وزیرستان کې د وسلوالو او فوز پولیسو ترمنځ نښتې یو په بل بریدونو کې تیزی راغلې. وسلوالو ضد دغلته د فوز هدفي عملیات هم د سمودې نه دوام لري. حکومت فوز او پولیسو په وار وار ټینګار کړی چې سیمه کې امنیت ته ژمن دي. د وسلوالو ضد بې توپیره عملیات کوي او دغه عملیات باید د وسلوالو تر ختمېدو روان وي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,550، 12,113 او 15,315 شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال ریډیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګه. اسلام آباد های کورټ د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون رهبر ته د اکتوبر تر 24مه حفاظتي ضمانت ورکړې ده. دا راز د اسلام آباد احتساب عدالت هم پرون د نواز شریف ته نیولو امر ځنډولې دي. پر نوموړي د درغلو له توشخانی څخه د یو موټر خرڅولو په تور مقدمه دي او ورته عدالت سزا هم اورولې ده، خو هغه ټولې قضیه سیاسي بولی. نواز شریف له 2019 کال راهیسې په لندن کې اوسی او ویلی دی چې د اکتوبر په 28مه پاکستان ته ستنیږي او په لاهور کې جلسه کوي. تفصیل د راشد خټک په رپورت کې.
د مسلم لیگ نون مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په لندن کې سلور کړه تیرولو نه پس په 28 اکتوبر ملک د بیرته راتللو اعلان کړی دی. په دې سلسله کې د هغه وکیلانو په اسلام آباد های کورټ او د اسلام آباد په احتساب عدالت کې د حفاظتي ضمانت ورکولو لپاره درخواستونه جمع کړي وو. عدالتونو په 19 اکتوبر دا درخواستونه منظور کړل. د نواز شریف د حفاظتي ضمانت منظورېدو په اړه قانون پوه او په کوټه کې د بلوچستان های کورټ وکیل همایون قاسم مشال ریډیو ته وویل،
نواز شریف ته باور ورکول سوی دی مکمل چې دی راسی دا زلوه د سره زیاتوب نه کیږي او اسټابلیشمنت هم داسې ښکاري. نواز شریف هم په دا پوه دی چې د اسټابلیشمنت سره آپشن نشته، اگزاست کړي دي ټول آپشن او دوی اوس نواز شریف ته اړ دي، بل لار نه لري. عرب ملکونه هم د نواز شریف سره کمفرټیبل دي، ورکینګ ریلیشن شپ یې ډېر ښه دی سره چې دی وزیر اعظم نه می دغه د ملک سربراه پروتوکول همیشه عرب ورکړي دي، نو ډېر ښه تعلقات دي ورسره. او بل چاینا هم د عمران خان د تلخی تجربې پس چاینا هم په نتیجه رسیدلې دي چې دغه نواز شریف د دوی پارټي چې دغه دوی د پاره بهتره.
نواز شریف په کال 2019 کې د 100 هفتو په ضمانت ته علاج لپاره لندن ته لاړ، خو تر اوسه بیا را نغې. د حفاظتي ضمانت په اړه په اسلام آباد های کورټ کې موجود د ډان ورسپانې عدالتي رپورټر ملک اسد مشال ریډیو ته وویل،
یہ جو عدالت کا حکم ہے اس کے مطابق میاں نواز شریف کو ایئرپورٹ پر
دا عدالت توسنی حکم مطابق نواز شریف په هوائی ډګر څوک نشي نیولای. دا حفاظتي ضمانت په حاله کنفرم کیږي چې کله د اسلام آباد های کورټ ته حاضر شي. د چپال عزیزی او ایون فیلډ کې سونو کې د سزا خلاف کوم درخواستونه ورکړو هغه د پیروي نه کولو په وجه خارج شوی دی. د به اوس هغه درخواستونه بیا تازه کوي او یا به نوی اپیلونه کوي. احتساب عدالت ته به هم رجوع کوي
او سات سات احتساب عدالت سے بھی رجوع کرنا پڑے گا.
نواز شریف ته په حفاظتي ضمانت ورکولو په خواره سي ډېر تجنګران باوري وو. په اسلام آباد های کورټ کې ورځ وړاندې یعنی په 13 اکتوبر دغه درخواستونه د اوریدو په موقع د احتساب بیرو یعنی نیب پروسیکیوټر جنرال افضل قریشی هم راغلی وو، حالانکه نه عدالت راغوښتو او نه یې د راغوښتلو ضرورت وو، خو دوی صرف د دې لپاره راغلی وو چې عدالت ته ووایي چې نیب د نواز شریف په حفاظتي ضمانت هیڅ اعتراض نه لري. په دې اړه تجنګارو په اسلام آباد کې د خیبر ټي وي ډایرکټر نیوز مبارک علي مشال ریډیو ته وویل،
دا فیصله چې کومه ده د هغه فیصله نه فیده کومه چې درې کاله وړاندې د عدالت له خوا شي و. نو د هغه لپاره د سیاست او په پاکستان ته د واپس راتګ د سیاست او په 20 اکتوبر باندې چې کومه په لاهور کې جلسه ده د دې لارې هغه ته کولاو شوې. تی ګل عزیز یا ریفرنس دی که ایوان فیلډ دی او دغه رنګه که د عمران خان خلاف چې کومه کیسونه دي اسباب دي یا د دې چې کومه معاملات دي د هغې نه زیات اهم دا خبره ده چې د هغه د یو پالیټیشن په پاکستان کې د هغه قبولیت څومره دی د هغه اکسپټیبلټي څومره ده یعنی هغه چې کومه ارباب اختیار دي هغوی ته څومره هغه قبول دی.
اسلام آباد های کورٹ کے دنو شریف ته حفاظتی درخواستونو اوریدنه د های کورٹ چیف جسٹس عامر فاروق او جسٹس ګل حسن اورنگزیب وکړه. د نو شریف سره کې دونکو چلند پر تجنګارو په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایڈیٹر افتخار مشونی مشال اډیو ته داسې ویل
پاکستان کے دے وقت کے یعنی آئینی اور قانونی تقاضی چکم دیا بالکل نہ پورا کی گی بلکہ زب ادا ہوا ہم چ قانون دے وقت کے پاکستان کے آئین چکم دیا بالکل معطل دے او بالکل سسپینڈیڈ ہوتا تھا سویلیشن جگہ ہیومن رائٹس وائلیشن خیال نہ ساتھ لکھی گی چکم پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تھی یا پولیٹیکل لیڈر دی آگے خلاف چکم ناپسندیدہ پولیٹیکل لیڈر دی آئیے خلاف چکم دے سنگ چی عدالتوں یا سنگ چی آگے خلاف آگے سر جو ٹریٹمنٹ تھے اگو بالکل ایون چکم بیسک ہیومن رائٹس تھے اگو
دیدوانه ورده چې نو شریف ته د عدالت لخوا په الزی سټیل مل کیس کې او وکړه او د ایون فیلډ اپارټمنټ کیس کې لس کله سزا ورکول شوې و. دغه سزا خلاف په اسلام آباد های کورټ کې اپیلونه کړي وو. دغه رنګ د توچخانه یو مرسیډیز موټر خرڅولو په کیس کې د نه حاضرېدو په وجه د اسلام آباد احتساب عدالت اشتهاري مجرم ګرځولې وو. راشد خټک مشال رډیو اسلام آباد.
د پاکستان پیپلز ګوند شریک مشر بلاول بوټو زرداری ویلی دی چې د هیواد جمهوریت سیاست او راتلونکو په لندن کې میشت د یو کس لپاره ځنډول شوی دی. نوموړي د چا نوم وانه خستو خو اشاره د مسلم لیگ نون رهبر میاں نواز شریف ته وه. د زیاته کړه چې غواړي سیاسي کرکه ختمه شي او ټول د هیواد د ګټو لپاره یو موټی شي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی چې نواز شریف روانه میاشت له لندن نه ستون شي. اخوا د مسلم لیگ نون یو مخکخ مشر امیر مقام دا تاثر رد کړی دی چې ګواکې د ګوند رهبر یې د پردې تر شا د جوړ جاړي له مخه هیواد ته ستنیږي. د شاهنواز ترکزی رپورټ ته غوږ شئ.
د پاکستان پیپلز ګوند چیئرمین بلاول بوټو زرداری ویلي انتخاباتي کمیشن دې زر تر زره د انتخاباتو اعلان وکړي. نوموړي په کراچۍ کې د اکتوبر په 14 د پیپلز ګوند جلسې د خپل وینا کې دا هم ویل نور سیاسي ډلې هم باید د انتخاباتو د زر اعلان لپاره په کمیشن زور راوړي. خو نوموړي بیا د ریاستي ادارو او پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې پخوانی وزیر اعظم ته په اشاره سره وویل
پاکستان کی جمهوریت کو پاکستان کی آئین کو
د پاکستان جمهوریت د پاکستان اساسي قانون د پاکستان انتخابات هم د یو تند واپسی د پاره ودرولې دي. د 13 میاشتو په حکومت کې یو خبره ثابته شوه او هغه دا چې پاکستان د لندن نه نشي چلېده. هر څوک بدل ته موجودیت لري خپل عوامو منځ کې وي او د خپل عوامو د سوالونو جوابونه باور کول وي. بلاول بوټو د نواز شریف نوم وانخست. خو څلور کاله وړاندې نواز شریف د بیماری د علاج لپاره د جیل نه په ضمانت لندن ته لاړو چې واپس لا هم نه دی راغلی. د پاکستان مسلم لیگ نون مشرانو ویلي نواز شریف به د اکتوبر په 20 پاکستان ته ستنیږي. د بلاول بوټو زرداری په خبره چې دوی غواړي ملکي معیشت د خشي ټولې سیاسي ډلې باید خپلو کې د ملکي مفاداتو لپاره یو موټی شي او بل دا چې د کرکې سیاست نور ختم شي. د بلاول بوټو زرداری د بیان په جواب کې د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې یو مشر امیر مقام مشاری رو ته وویل نواز شریف یو تن نه دی بلکې د پاکستان درې واره منتخب وزیر اعظم پاتې شوی.
دا رغه خپل یو ذاتی سوچ ته د کستر اوستو خبر نه دا کسته دا کس نه د پاکستان محکم د آئین او د قانون هغه پاسداری کړی دا او دغه تحت دلته جیلونه هم خړلې دي او ار سی فیس کریم دی نو دا نظر ډیلی سره نو چاره وستوي سره.
صحافی او تجزیه کار صفی الله ګل مشار رډیو ته وویل د بلاول بوټو زرداری بیان ته وکتل چې نخکار چې دغه بیان یوازې یو سیاسي بیان دی ځکه چې کله د پی ډی ایم حکومت کې د وفاقي وزیر نو داسې هیڅ خبرې نه وکړي. د زیاته کړه اوس انتخابات را روان دي نو ټول ګوندونه به د یو پل بزت خبرې خامخا کوي.
مولانا صاحب هم بیانونه واروي او ته د نون لیگ والا هم واروي او کته د پیپلز پارټي والا کسان هم واروي نو دا اوس په یو بل باندې حکومت تنقید کوي. الیکشن دے بلڈ اپ دے پاربا دا عوام دے پاربا نارے بم جوڑوی اور یو بل خلاف بچکم دا مزید بم دا غی چور ڈیڈ سخت سخت بیانونا بم رزی نو بیا با سیٹ ایڈجسٹمنٹ سبم زی دا اس یو پولیٹیکل گنا سلوگن زی اور نارے وی اور بیا خپل یو غزای جوڑاونو دے پارا خلقو دے پارا
دا غلا ہم نہ معلوم چراتن کی حکومت کی کوم گون واک کی رازی کو انتخاباتی کمیشن ویلی انتخابات پر روان جنوری پا اخری ہفتہ کی کولے شی دغه انتخابات نو وړاندې ټول سیاسي ډلو خپل انتخابي جلسې هم شروع کړي او په دغه جلسو کې هغه ټول ګوندونه چې تیر شریک حکومت کې یو ځای وو خپل سیاسي جلسو کې په ځینو خبرو د یو بل ضد اختلافي بیانونه هم جاری کوي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بے پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واورئ.
تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږ یې. د غرمې 12 بجې کېدونکو د لنډ خبرونه له پامیر ساحل اورو.
د پېښور ډیویژن انتظامی مشر د 500 ضلعو چارواکو ته د بی اسناد افغانانو په اړه د معلوماتو غونډولو امر کړی دی. د پېښور ډیویژن د کمشنر ویاند فیروز شاه پرون مشال راډیو ته ویل چې ضلعي انتظامی به ټول معلومات ورسپاري چې چارواکي د نومبر له لومړۍ نیټې څخه د بی اسناد افغانانو د ستنولو بهیر پیل کړي. په همدې حال کې د پاکستان دولتي راډیو پرون ویل چې له هېواده د بی اسناد بهرنیو وګړو د وتلو بهیر روان دی. راډیو زیاتوي چې تر اوسه پورې 8500 افغانان خپل هېواد ته ستانه شوي دي. د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقوقو یو شمېر کورنۍ او نړیوالو سازمانونو له اسلام آباد غوښتي دي چې په زور د افغانان له هیواده نه باسي. د پاکستان پوځ په شمالي او جنوبي وزیرستانونو کې په دوه اونخطو کې د شپږو مشکوکو وسلوالو د وژنې دعوه کړې ده. د پوځ د اماړیکو دفتر آی اس پی آر پرون په بیان کې ویلي دي چې دواړه انخطې د اکتوبر 13 او 19 ترمنځ شپې مهال شوې دي. پوځ وایي د شمالي وزیرستان په ګړیوم کې په انخطه کې د یو مهم قومندان حضرت عثمان چې د خاورې ملا په نوم پیژندل کېده په ګډون شپږ مشکوک وسلوال ووژل شول. بیان وایي په هغه انخطه کې درې سرتیري هم ووژل شول. د پوځ په وینا د جنوبي وزیرستان په اسمان منځ کې په نښته کې یو سرتیری وژل شوی دی. تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې د وزیرستانونو نښتو په اړه څه نه دي ویلي. ټاکل شوی چې امریکایي ولسمشر جو بایډن د کانګرس له غړو څخه د اوکراین او اسرائیلو د پوځي مرستې لپاره د لسګونه عرب ډالرو د منظورولو غوښتنه وکړي. نوموړي بیګا ناوخته په سپینه ماڼۍ کې د ټلویزیوني وینا پر مهال پر اوکراین د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین او پر اسرائیلو د غزې له تړانګې څخه د حماس ډلې حملې له یو بل سره وتړلې او ویل چې دواړه نړیواله ولسواکي او امنیت واخی. بایډن ویل چې امریکایي کانګرس ته سمدستي د پیسو غوښتنه استوي. امریکایي رسنیو د سرچینو په حواله ویلي دي چې له کانګرس له غوښتل کېدونکو پیسو څخه به 60 ارب ډالر د اوکراین او نور 44 ارب ډالر د اسرائیلو لپاره ځانګړي کیږي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیلو د اکتوبر پر 1 د حماس تر برید وروسته پر غزې تړانګې بمبارۍ ته دوام ورکړی دی. او په هند کې د 500 اوره یا یو ورځنی کرکټ نړیوال جام په سیالیو کې د پاکستان او آسترالیا لوبډلې یو بل ته مخامخېږي. د بنګلور په لوبغالی کې نننۍ سیالي د پېښور پر وخت د ماسپخین پر یوه نیمه او د کابل پر یوه بجه پیلېږي. تر دې یوه ورځ مخکې د هند لوبډلې بنګلادیش ته په 2 ماتې ورکړه.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر وای غواړي چې افغانستان رسمن د چین د یوې کړه یوې لارې په پروژه کې شامل شي. نور الدین عزیزی پرون له رویټرز خبری اژانس سره په مرکه کې ویل چې په دې اړه د خبرو لپاره بیجینګ ته تکنیکی پلاوی استوي. د اقتصادي چارو پوهان په هغو پروژو کې د افغانستان ګډون ګټور بولي. تفصیل د اسمت ساروان په رپورت کې.
د طالبانو یو چارواکي د چین د سفر په لړ کې هیله ښکاره کړې چې افغانستان رسمن د یو کمربند او لارې په پروژه کې شامل شي. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت سرپرست نور الدین عزیزی چې چین ته تللی پرون پنجشنبه له رویټرز خبری اژانس سره په مرکه کې وویل له چین څخه غوښتي چې افغانستان په دې پروژه کې شامل کړي. ښاغلی عزیزی هم دا راز وویل د دوی حکومت به چین ته یو تخنیکی ټیم ولیږي چې د هغو مسئلو په اړه خبري وکړي چې په دې پروژه کې د افغانستان د ګډون خنډ کی شي. خود په دې اړه چې څه شی د یو کمربند او لاري په پروژه کې د افغانستان د ګډون مخنیسي څونه ویل عزیزي د خپل خبرو په دوام کې وویل او ستربل هر وخت په هیواد کې پانګونې ته ښه فرصت برابر شوی دی.
سابق شاید اگر دریا کوله سفر کده می تونستم د
په خوا کې یو ولایت تر لښوي بل ته چهل تکان کرنه صنعت او یا انرژي او برېښنا زیاته ده ممکن نه وو. اوس د افغانستان ټولې سیمې پانګونې ته تیاری دي
آماده سرمایه گذاری.
د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر لچین څخه په افغانستان کې د پانګونې د ډیرولو د غوښتنې ترڅنګ وویل د لیکیم مس او وسپنې په شان څه چې چین ورته اړتیا لري په افغانستان کې شته. د یو کمربند او لارې پروژه یو لسیزه پخوا د چین د ولسمشر شی جینګ پینګ په نوښت پیل شوه او دا تر ټولو ستره لویه پروژه ګڼل کیږي چې له یوې خوا د وریښم پخوانۍ لارې له اروپا او افریقا سره او له بلې خوا له چین سره وصلوي. د پاکستان او چین اقتصادي دهلیز د دې پروژې یو برخه ده. په همدې حال کې د آزر شافیزی په شمول د اقتصادي چارو ځینې متخصصان وایي که د یو کمربند او لارې پروژه افغانستان ته وغځي شي د افغانستان لپاره ګټوره ده.
یو لار یو کمربند تقریبا سل هیوادونه سره نښلوي او د افغانستان د ګاونډ څخه تیریږي. د افغانستان لپاره که چیرې پکې ګډون ولري دا اسانتیاوي برابروي چې دغه هیوادونو سره چې په پام کې دي چې دغه لارې څخه سره یو ځای شي افغانستان هم پکې داخلېدی شي او خپل د مادني موادو صادراتو لپاره او په عین زمان کې د وارداتو لپاره د ټکنالوژي د وارداتو لپاره د خپل صنایعو لپاره خپل مدرن زراعت لپاره د دغه لارې څخه ګټه پورته کولی شي. اما مخالفین دغه پروژې هم چې جی 7 په خپل پریکړه کې ویلي چې دا ګټور نه ده او کچيري هغه مخالفت سره وکي ز هیره دا شتون لري دا هیره چې افغانستان بیا د رقابتونو د ګرو ګرځي.
د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزیر د دوشنبه په ورځ د یو کمربند او لارې په کانفرنس کې د ګډون لپاره چین ته لاړ. دا غونډه د سبانج 15 د شیوادونو د استاذو په ګډون د سه شنبه او چهار شنبه په ورځو جوړ شو. د چین په شمول هیڅ هیواد د طالبانو حکومت پر رسمیت نه پیژندلې. خو د ریوټرز خبري آژانس ته راپور لمخې لکه چې طالبان بیا واک ته رسیدلي د چین او طالبانو د حکومت اړیکې پراخې شوې او تیر میاش چین کابل ته نوی سفیر ولېږه.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال رادیوي مجله
په لس نیمو بجو
هارون بچا هنري ګړې
په یو بجا
تاندې هیلې
په دوه نیمو بجو
د مشال پنوم
په دریو بجو
حجرا
په سلور نیمو بجو
د ځوانانو غږ
په پنځو بجو.
د پاکستان د روغتیا ملي ادارې په خپل یو تازه رپورت کې ویلي دي چې د پیښور په ګډون یې د چمن، کراچۍ او راولپنډۍ په ناپاکه یا ناولو اوبو کې د ګوزن وایرس موندلی دی. روغتیا پالان وایي که په یو کس کې د پولیو وایرس وي نو بیا په فضله کې یې له بدنه خارجېږي او د ناپاکه اوبو په ویالو یا ځمک لاندې زیرمو کې شاملېږي. په همدې حال کې د روغتیا وزارت ویلي دي چې په نومبر کې په هغو سیمو کې د پولیو واکسیني کمپین کوي چې پکې د وایرس خپرېدو زیات امکان دی. روان کال په پاکستان کې درې ماشومان ګزڼ وهلي دي چې ټول د خیبر پښتونخوا اوسېدونکي دي. تفصیل د فرخندې اسد په رپورټ کې.
د پاکستان په سلور خارونو کې په ماحولیاتي نمونو کې د پولیو وایرس موندل شوی دی. د هغه هیواد د صحت ملي ادارې نیشنل انسټیټیوټ آف هیلث اکتوبر پر 13 ویلي چې د پیښور، کراچۍ، راولپنډۍ او چمن څخه ترلاسه شوو ماحولیاتي نمونو کې د پولیو یا ګزڼ وایرس موندل شوی دی. د خیبر پختونخوا د صحت محکمې د پولیو مخنیوي پروګرام یو چارواکي ډاکټر عبدالباسط اکتوبر په 19 مشال ریډیو ته وایي د پولیو وایرس دغه نمونې په اوبو کې موندل شوی دی چې دا دغه وایرس د خورېدو یو مهم سبب جوړیږي.
چونکه دا وایرس چې دا په چې کومه
د اوبو والا نمونی دی ماحولیاتی نمونی پاگی که دا موجود دی نو چه کل دلا دا فی ماشوم والا خیطا ملوشی چه اغا وکسین نوی خوڑلی نو بیا آغا ماشوم که دا بیماری چه دا راق پل زان خی
دا پا دا سحال که داشت دا اکتوبر پا سلورما دا خیبر پختونخوا پا بنو زله که دا یونیم کال ماشوم ها گزرن والی دا لده ولانده هم پا بنو زله که دو ماشومان تا دا غا وایرس شوی بو دا شمالی وزرستان محسن الله چه پا بنو که وسیگی وای دا دا دو کلن زوی گزرن والی او سی پا پیخور که علاج روان دی
پیخور نا می جو بیاو پاس جوڑو لکا بخاری و سیز بخاری و آخی نا می جو بیاد پور تراوڑو آل تا می رکتر تا وشارو آغا وی جدا خو پولی کیس تاریف پری کرو پیخور تا بیاوڑو آج تمتر کس که دا خیر که آل تا پیخور تیگا نا آخی تیس روا تو می تک پولی کیس تا پاسی تو دا بس مشروم اوز غشوی دا شوی دا انتلا و علاج می شیر کرده
بلخوا د شمالي وزیرستان د صحت یو کارکونکي ریاض الرحمن چې وخت په وخت د سیمې په پولیو مهم کې برخه اخیستې مشال ریډیو توای په تیرو کلونو کې حالت د امنیتي مسلو له وجې هم د پولیو مهم ته زیان رسیدلی دی
پولیو ٹریٹس پی ٹیمز تا او سینیٹرز تا او روٹین ایمونائزیشن ای پی آئی ٹیکنیشنز تا او دیتا ٹریٹس پی ایون او بانے اٹیک ہم شوی دی آگے کیس ولٹی زم شوی دی او تر چکم دے پکے ریپیٹیڈ ویکسینیشن پیرنٹ چکم دی آگا ریفیوزل دی زیاد تر
دا صحت چارواکی وائی چے تروسا پا در سلویخت ماحولیاتی نمونو که دا پولیو وایرس تصدیق شوه ده چه دغه یوا د اندیښنه وړ خبره ده بلخوا ډاکټر عبدالباسط وای د دې وایرس د ختمولو یوازینی علاج ماشومانو ته د پولیو ساسکی ورکول دي
خبره داسې ده چې دا کم مونږه د پولیو دا ساسکی ورکو په دې باندې د ماشومانو صحت چې دی هغه ښه شي او د دې مدافعتي چې کوم نظام دی د بیماریانو خلاف خاص کر د پولیو خلاف هغه ډېر زیات دي تکړه شي مضبوط شي ورسره نو کله چې بیا دغه ماشومانو ته دا کترې نه رسي نو دغه ماشومان کمزوري پاتې کېږي خاص کر هغه ماشومان چې د چا عمرونه د 50 کالونه کم دي
په پاکستان کې پر روان 2023 کال کې پولیو وایرس درې ماشومان وهلي دي چې ټول د خیبر پختونخوا د بنو اوسیدونکو دي تیر کال په شمالي وزیرستان کې ولس په لکی مروت کې دوا په جنوبي وزیرستان کې یو پیښه ثبت شوې وه پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازینی هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو وایرس موجود دی
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ
د پاکستان انتخاباتي کمیشن د اکتوبر 25 پورې رائے ورکونکو ته وخت ورکړی چې خپل معلومات تازه یا اصلاح کړي په خیبر پختونخوا کې د ټاکنو کمیشن ډایریکټر خوشحال زاده مشال ریډیو ته وویل چې د رائے ورکونکو فهرست په جولای کې بند کړل شوی چې اوس یې پرانستې دی کمیشن په دې لړ کې مرکزونه هم جوړ کړي دي د ټاکنو کمیشن لشمیرو سرسم په پاکستان کې د رجسټرډ رائے ورکونکو شمیر 2,40,000 دی دا په داسې حال کې ده چې انتخاباتي کمیشن په نومبر کې د حتمی حلقه بندۍ او بیا په راتلونکي 2024 کال د جنوري په آخري اونۍ کې د عامو انتخاباتو خبر ورکړو نور تفصیل ګل ایاز راکوي
د پاکستان انتخاباتي کمیشن وای له 13 کال پورته وګړي د اکتوبر تر 25 پورې د رای کارولو خپل تفصيلات تازه کولی شي په خبر پختونخوا کې د ټاکنو کمیشن ډایریکټر خوشحال زاده د سپتمبر پر 10 مشال لټویل چې کمیشن د رای ورکونکو نوم لړ پرانسته دي دا هغه رسمي لیست وی چې په یو ځانګړي ټاکنیزه حوزه کې د رای ورکونکو د استوګنې نشاندهي کوي د سره به رای ورکونکو کولی شي چې خپل تفصيلات اصلاح یا تازه کړي خوشحال زاده ویل د رای ورکونکو نوم لړ په جولای میاشت کې بند کړل شوی وو
لہذا کمیشن را انفیسته لري کولاو کول چې را اوس په دې کې کم نه کیږي خپل ووټ هډ کول وړي خپل ځان اندر اچ کول وړي کم نه خپل ووټ ترانسفر کول وړي مدای خلکو ته اوپن کې چې را تاسو په دې دوران کې اکتوبر پورې دا ان سن کو سردے دوران کے تاسو خپل موټ چینل ٹرانسفر کی خپل ځان رجسٹر کی دا لپاره
دا پاکستان انتخاباتي کمیشن په دې لړکی دا سپتمبر پر 19مه خبر پاڼه هم خبره کړې و او ویل یو چې دا رای ورکونکو تفصيلات تازه کول لپاره مرکزونه هم جوړ کړی دي دا کمیشن لخوا دا سپتمبر په اخري اونۍ کې شریک شوی معلوماتو لمخي په پاکستان کې دا رای ورکونکو شمیر 12 کروڑه او یا لکو ته لوړه شوې ده دا شمیره د 2013 کال په عام انتخاباتو کې سباندې 10 کروڑه و د انتخاباتي کمیشن صوبای چارواکي خوشحال زاده زیاته کړه چې شناختی کارت لرونکو کولی شي چې په بیلابیلو ضلعو کې د ټاکنو کمیشن کې درخواست جمع کړي او په کوم ځای کې چې غواړي د رای اچولو تفصيلات ورکړي
کوم خلک لکه اوس مثلا د خپل ولایت نه غیب تللی د مزدوري لپاره یا پنجاب کې د تللی یا کراچي د تللی نو دا خلکو لپاره هم دا موجود دي لکه اوس کې چې غیب ال تخ دوی کم لا چې اوس مزدوري کې کم ځای او دوی پښنا کړي چې یو پتا دا وی جاي یو د خپل لیکلی نو څه غیب پوره ده چې غیب ال کراچي کې یا پلاور کې یا فیصل آباد کې هغه برقرار ساتل واړي نه بیا هټک تا او کنه وی وای چې ار زمونږ ووټ چې تم چې په کراچي کې راغله یا په فیصل آباد کې راغله اور کې دار په چنار تا یا کورم تا یا شاملې تا کم نه نه دي تعلق ساتي دا د ترانسپورټ دی ودا ډیسټریکټ الیکشن کمیشن افس ته خپل درخواست لیکلې
په پیښور کې خبري الفدا عادل مشال لوتبل چې دا یو ښه اقدام دی چې رای ورکونکو ته وخت ورکړ شوی چې خپل معلومات اصلاح یا تازه کړي او لدې سره به جمهوریت عمل پرمختګ وکړي د ویل چې د ووټرانو ريجستریشن به په حق باندې کوي هم ډیر مهم رول ولوبوي
اوس الیکشن کمیشن ته دا کول پکار دي چې یو خو کفرس په حلقه بندیانو باندې اعتراضات راځي د ووټرانو د تعداد په حواله سره اعتراضات راځي نو دې خبرې دې هم وکتل شي چې کم خلک په خپل حلقو کې خپل ضلعو کې نو سیږي بل ځای کې استوګ نه کوي هغه فرض کا هغه کوي اندراج کوي په بل ځای کې نو هغه دې هم کاونټ کړی شي داسې نه چې هغه بیا په خپل خپل حلقو کې په گنتی کې رانه شي اوس هغه ځوانان هغه خلک چې کم خپل خپل هغه ځایونو کې چې کم ځای کې دي استوګ نه کوي هلته ووټ پول کول غواړي د جمهوریت په پرمختګ کې خپل برخه چول غواړي نو هغه د پکار دي چې خپل ووټ اندراج پاغه طریقې باندې د خپل صورتحال مطابق وکړي
د انتخاباتو کمیشن لشمیرو سره سم په پاکستان کې د خزینه رای ورکونکو شمیر د 2013 کال ټول ټاکنو څخه زیات شوی دی په 2013 کال کې په هیواد کې د خزینه ريجستر ووټرانو شمیر 4 کروڑه و شپېته لکه او چې روان 2023 کال کې دا شمیر 15 کروڑه 15 اویا لکه تلوړ شوی دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن د 2023 کال د برېښنایي او کمپیوټري یا ډیجیټل سرشمیرنې پر اساس د راتلونکو انتخاباتو لپاره د سپتمبر په اخري اونۍ کې د نوو حلقو لومړی نوملړ خپور کړ کمیشن تر اخیره سو د نوو حلقه بندي اعلان وکړ چې د پاکستان د مشترکه اګټو شورا په اگست کې د هیواد د لومړی برېښنایي او کمپیوټري یا ډیجیټل سرشمیرنې نتیجې تایید کړي چې لمخې د هیواد آبادی 3.4 کروڑ ده کمیشن د سپتمبر پر 20مه په بیان کې ویلي چې حتمی یا رستوي حلقه بندي د نومبر پر 10مه اعلانوي چې تر هغه رستو به 450 ورځې انتخاباتي کمپاین کیږي او بیا به د 2023 کال د جنوري پر رستوي اونۍ کې په هیواد کې عام انتخابات وکړي
مشال رادیو پر یوټیوب انستګرام فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي
د خیبر پختونخوا تعلیم فاونډیشن پلان لري چې په قبایلی ضلعو کې د 52 په نوم شخصي سکولونه جوړ کړي د ادارې مشرانو مشال ریډیو ته ویلي چې د دې ټولو لګښتونه به حکومت ورکوي چې وار له مخه ورته بجټ مختص کړي دي ځایي خلکو د دې ګام هرکلی کړی او وایي چې د دې زیاته ګټه به د لرې پرتو سیمو ماشومانو ته ورسیږي په دې اړه د فرهاد چینواری رپورټ ته غوښ شي
د منصوبې لاندې به په هغو ځایونو کې شخصي سکولونه جوړوي او استادان به ورته برتي کوي چې شرطه یو ډول سکول هم نشته او هغه ماشومان به پکې زده کړې شروع کړي چې له تعلیم څخه محرومه پاتې شوي په دې منصوبه به سکال خواوشا 80 میلیونه روپۍ لګښت راځي او د دې منظوري ورکړل شوي او د دغه منصوبې مقصد په قبایلي ضلعو کې د تعلیم کچه لوړول دي د پخوانی فاٹا ایجوکیشن فاؤنڈیشن منیجنگ ڈائریکٹر عبدالکرم مشال ریڈیو تویل چې د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې دا ګام پورته کړی او په دې لړ کې به په لومړی مرحله کې په قبایلی ضلعو کې لږ تر لږه 25 سکولونه خلاص کړي
دا زم شوده اضلاع کې ایجوکیشن کې دا ست تبدیلی راوړي د دې کې یو دا 57 سکول انیشیټیو ده د دې مقصد دا ده چې څنګه چرته مرج اضلاع کې سکول نشته ده هغه کې نه سرکاري سکول شته نه پرایویټ سکول شته هغه باندې دا سکول استابلیش کیږي او د دې فیزونه میزونه ټول دا هغه ګورنمنت دا غیتا ورکيږي پایلټ بیس کې 25 عدد سکول استابلیش کیږي بیا رور رور زدا زیاته کیږي
د خوانه فاټا ایجوکیشن فاونډیشن چارواکي وای چې حکومت با د کی جی یا وړو ماشومانو ابتدایي ټولګي زده کوونکو لپاره 0 روپۍ میاشت فیس ورکوي او اول ټولګي نه تر پنځم ټولګي زده کوونکو لپاره به 1.5 روپۍ فیس ورکوي او اووم او اتم ټولګي زده کوونکو لپاره به 2000 روپۍ فیس ورکوي او د سکول کرایه او استادانو تنخواګان به هم دوی ورکوي د خیبر ضلع یو فعال تورابلی پردی وایي چې دا منصوبه به په لرې پرتو سیمو کې ډېره مؤثره ثابته شي خو په کار ده د سکولونو ودانیو جوړولو لپاره هم ورسره پوره مرسته وکړی شي
قبایلي علاقې چې کومې لرې پرتې علاقې دي د هغو دپاره ډېر زیات یو اهم پروجیکټ به مونږ ته ویو ځکه چې اوس که مونږ د تا د خپلو لوکو خبره وکړو مونږ اوس داسې علاقې دي چې په هغه کې په 7 کیلومیټر کې هم سر کوری سکول نشته بلکې ته 10 کیلومیټر پورې اوس هلته د پرایویټ سکول هم داسې ډېر تصور نشتا نو چې داسې ولای عمل داسې طریقه کار وته جوړ کی چې هلته د سکول جوړولو لپاره فائنانشلی مدد وسره وشي او د سکول چلولو کې بیا چې کم دو سره مدد کوي نو دا به ان شاء الله چې غیلو کې د پوره تعلیمي چې کم ماحول دی هغه بهتر کولو کې به ډیر زیات فائدہ مند شي
د پخوانی فاټا ایجوکیشن فاونډیشن چارواکي وایي چې دا منصوبه به سږ کال په باجوړ مومندو خیبر کورما او رګزو او شمالي وزیرستان کې شروع شي او د سره به په قبایلي ضلعو کې خوښه څلور زره زده کوونکي تعلیم ترلاسه کړي او سلو پورې ځوانانو ته به ورسره روزګار میلاو شي فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاوده باسونا د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي لامون سره اوسئ موسمیاتی بدلون د پاکستان د نورو برخو ترڅنګ په مومندو کې هم د خلکو ورځنی ژوند اغیزمن کړی دی د سیمې خلک وایي د کمو بارانونو او د اوبو ذخیره کولو لپاره د مناسب بندوبست نشوالي له وجې نه یوازې د دوی فصلونه خراب شوي بلکې هلته بیلابیل ځناور او مارغان هم تقریبا ختم شوي دي په داسې کې د هلال احمر په نوم سازمان په مومندو کې د موسمیاتی بدلون په اړه د عامه پوهاوي کمپین او د اوبو ذخیره کولو یو پروګرام ترتیب کړی دی چې ټاکل شوی په نږدې
بیداری مهمونه او ځینو ځینو کې د بارانی اوبو د ذخیره کولو وړ منصوبې شامل دي په مومندو کې د تیر یو لسیز راهیسې د بارانونو د کموخ شکایتونه کیږي خلک وایي دغلته به وړاندې ځنګلي بوټي داسې ګڼ شمېر کې کېدل چې د دوی په ډېره خېګړه کېده ونن هغه نشته د امبار د سیمه مقصود خان مشاره لري ته ول د دوی سیمه غریزه ده نو دغه تلبه کوم رقم شان کېدل
مومانه به به تویل اری کی بوري وړي دانې وې د سترشون کې غونډه کې دانې به وي نن زبا مون در په یو میو موجود ده ګورګور او ته ویل شي باقي د کاغذ شي سپیرکې شي د کورکمن شي دا به مخکې مونږ ته ملې ویدل دا وس چې کوم دا په دکانونو کې لیاو پسې بازار ته ځي ډېرې د سیمرغې وي چې غوړه کې شي مثلا کورکوړه بجوناکا بجونکه خود یو د غسر ورکه شو د بوټي سچ مثلا چنار ختم شو زړیانګ وو ته مونږ وایو دا سی یو ګونګای بو هغه به د بل یو خرار یو مرغی و ډی دا مشهور او پاغي په بدارکان پر جالو سی به ګرځیدل اصل کې دا غوی د بچو هغه تماشه به کوله
په مومند کې شو خو لس بارانی بندونه دي چې په کې आवाज د پلانګار د خورشید په نوم بند کې وبښتا ولې نور بندونه کې د بارانونو وخت وب جمع شي چې څه یو کار او یا تر دغه کم وخت هم په دغه بارانی بندونه کې وب بیا وچ شي د پندیاله د سیمو سیدونکو رحیم شاه مومند مشال لري ته وای دوی چې ما شومان خپل مشرانو سره بخ کار دتل خونه نه د سیمې غورنه شاړ او چوالار دی ځکه او بنښت بوټی نشته او مرغۍ او زناور یا خو ختم شوی یا بیخی کم شوی.
پاغي کې هر قسم زناور تر دې حد پورې چې دا کم سارانه چې ستمنګ ویو نو کدا غ سارانه دلته دومره تعداد سروي چې خلک بدل تخار لراتلو د مشران نو ریدلې دي چې ماجیګر ټایم کې با د زرکان او د سیسې او د سیزونه مزمن پر کورونو کې او په دې چم گاون کې چې د کلو علاقې نن په دې کې بګرځیدل نن اغا مارغان نشته دی نن دلته.
دوه کال وړاندې د اوبو د وسیلو د وفاقي وزارت لخوا په جاري شو ریپورت کې دوی لیکلو مومند کې زمکه اوبو شاوخوا 50 فوټه لا جوړې شوې دي ځکه دغه ته د اوبو د ذخیره او د بارانونو کمې ده. د مومندو په جنوبي اړخ ورسک بند په 1918 لسیزه کې جوړ شوی ولې نوې جوړېدونکو مومند بند هم د مومندو په منځني تحصیل پنډیالې کې جوړیږي. د ورسک نه یو نهر مومندو ته غزیدلې ولې د مومند بند نه هم یو نهر جوړیږي. خو د فردوس خان صافي په خبره په کار ده چې د غرونو په درو کې بارانی بندونه لا زیات جوړ شي.
په لګ ډیر بوټي شو په غرونو کې غو موچ شو د خلکو تدسکلو بنو پوره کیږي. دلته د سې علاقې شته چې اغلته اوبو دی 1 کیلومتر نه په سرونو په گاډو کې راوړي نو دغه سره د انسانانو سره سره په مرغو باندې هم زیات اثر شوی دی. اغه مرغې چې د کابل نه براتلې او یا د نورو مختلفو ځایونو نه براتلې اغه مرغې اوس نشته لري مکمل. بس اغه دلته کم چې د علاقې د غدي منجو ته چیرچونی وي یا خارونه کې وي اغه شته دی.
د سرې میاشتې څنګه لخوا د موسمیاتي خراب بدلون ضد مهم به څنګه وي دغه څنګه د محمد مشر امجد علي مشال رېرو ته وویل.
سکول کالجز دی کاغا کمیونټی دا عام بازار دی کاغا ډیسټریکټ ایڈمنسٹریشن دی کاغا مدرسه دا مختلف وزینو کې زمنګ دا پلانینګ شته دی. زه به دا وایم چې 95% خلک د دې نه بالکل نه دی خبر چې د سمر کنسیکوئنسز دی دا د کلائمټ چینج او نتیجه دا. کوشش زمنګ دا دی چې مونږ خلک په دې باندې آگاه کو چې کوم پلاستیک بیگز دی چې د دې استعمال کم شي یا ختم شي. د دې کې مونږ یو آئیډیا د نوې رین واټر هارویسټینګ ورته وایي. هغه د دې کې مونږ دا کو چې د باران چې کمی اوبه ضایع کیږي عام طور باندې هغه مونږ سٹور کوو.
د محمد دو زراعت محکمې وړاندې وختونه کې مشال رډیو ته ویلو هغه کروندې چې دغه طبقه دی هغه کې به ګنی جوار کوکنار د میوو بوټي او ځینې داسې چې اوبه زیاتې غواړي شاملو. اوس د ځینو فصلونو کرونده ختمه شوې ولې د ځینو کروندې بیخي کمې شوې. محمد کې اوس کوکنار د حکومتي او د ځینو نړیوالو ادارو د کوکنارو ضد مهمونو نه پس نه کرل کېږي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو لستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پانو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندل شي. که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. شولې د پکتیا ولایت له مهمو کرنیزو حاصلاتو څخه دی. خو د دې سیمې اوسیدونکو وای چې د امکاناتو د نشتون لقبل د دوی د کورنۍ او د اړتیا وړ وروجې هم نشي پوره کولې. د دې ولایت خلک تر ډیره د غټ وروجو شولې کری او د خلکو مشهور خواړه دي. پکتیاوال بزګران د اصلاح شو تخمونو، کیمیاوي سرو او نباتي درملو غوښتنه کوي. نور حال د مشال ریډیو خبريال نجیب الله لوخیل په ریپورت کې اورو.
دا د پکتیا ولایت د لجمنګل ولسوالۍ کې د شولو د غبر لپاره حشر یا پګړه ده چې خلک له لورو وروسته په دې توګه له شولو پروړي ویلوي. د لجمنګل اوسیدونکو کروندګر وایي چې د تیر کال په پرتله د شولو سګنی حاصلات ښه دي. خدا چې ځمکې نمجنې دي او دویم فصل ښه نه وي نو یوازې د شولو حاصلاتو یا وریجو سره د دوی د خوړو اړتیا نه پوره کیږي. یو تن کروندګر لال محمد مشال روډی ته وویل
پر سوکل خو ورته داسې مرض کړی و چې یو خو وخت لنډ پوروغه پخې نه شوې ټولې پوچې شوې. سږکال الحمدلله خدای پازل دی بس کم کم پټی کې چیرته شنه وي په میوانو غای کړی وي مې ساده پیچې وي نورې الحمدلله ښې دي گزاري ولا دي بالکل دی پر سګل کونه سږکال بیخي یو په دوه ښې دي.
پکتیاوال کروندګر وایي کچېری اړوند اداري او مؤسسې ورسره د اصلاح شویو تخمونو، کیمیاوي سرو او نباتي درملو مرستې وکړي د دوی پیداوار ورسره ډېریدلی شي. د یاد سیم یو بل اوسیدونکو ملک عبدل وایي
دا داسې کیږي چې بازار ته چې وړاندې کیږي نو چې موږ څوک دولت موږ ته هم ذکر وکړي یا تور سپینه سره په واخر وکړي او داسې وخت کې موږ سره وکړي چې هغه وخت تیر وي نو په داسې وخت کې موږ ته په درد نه خوري نو کله هم کوري دولت موږ سره وکړي نو کېدای شي چې موږ بازار ته نقل کړو.
د پکتیا د سمکنیو لجمنګل لجامدخیل ډنډې پټان جانخیلو او ځینو نورو سیمو کې خلک له پخوانه په خپلو ځمکو شولې کوي او ډیری خلک یې غټې وریجې پخوي. غټې وریجې ځینې پښتانه ډنډکۍ پولي چې د دې سیمې د خلکو ځانګړي خواړه یادیږي. د لجمنګلو یو بل اوسیدونکی قاسم وایي
دا خو ډېر پخوانی دود او کلتور دی چې ډنډکۍ په نوم یادیږي. دا خو ډېرې ښه شولې دي، ډېر خلک شوق لري، ډېر په شوق او ذوق سره یې خوري. میلمانه راشي د لر وسهونه د ملګری انډیوالان راشي بیا هغه د ډنډکۍ ډېر شوق لري. موږ بیا د ډنډکیو ته جوړوو، ډېر په شوق او مینې سره یې ترسره کوي.
د لجمنګل ولسوالۍ اوسیدونکي او کروندګر داسې مهال د کرنیزو چارو د پرمختیا لپاره ځینې غوښتنې وړاندې کوي چې څو ورځې وړاندې ناروې هیواد د ملګرو ملتونو د مرستو په چوکاټ کې د پکتیا په مرکز او 15 ولسوالیو کې کاروندګرو ته په وړیا ډول د غنمو د تخم او کیمیاوي سرویش پیل کړی دی.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.